رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو ریدونکو ستلی مشی ز زیبا خادمیم داد امریکا غگ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونو لندی زواری
د افغانستان د دفاع وزارت وای د غزنی په څلور ورځنی جګړه کې سل افغان امنیتی ځواکونه وژل شوی دي. نن د پاکستان د نوی پارلمان د غونډې لمړۍ ورځ وه او د ایران ستر مذهبي مشر د امریکا سره خبرې اترې بند کړلې.
په راپورټونو کې نن یوه مسله دا ده چې د انتخاباتو د شکایاتو کمیسیون ویلي دي چې معترض کاندیدان باید د قانون احترام وکړي.
د قانون څخه سرغړونه د هیچا لپاره هم قانون جواز نه ورکوي.
د نورستان په ولایت کې خونځي ډیر کم دي او خلک شکایت لري.
ناغوبم په خوبه د باندې پښه موږ لبم لګل رڼای راشي ځکه چې موږ ډیر وخت په جهالت کې پراته یو.
او د واشنگتن او انقرې ترمنځ ورستر بلې حالات خرابېږي. په دې حق له هم رپورټونه لرو، خو اوس عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څو لنډ خبرونه اورئ. د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي وایي د غزنی په څلور ورځنۍ جګړې کې شاوخوا سل افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. ښاغلی بهرامي همدارنګه وویل چې روان جنگ کې شاوخوا دیرش ملکی کسان هم وژل شوي دي. معلومات نشته چې د ملکیان د طالبانو که د افغان ځواکونو په بریدونو کې وژل شوي. ښاغلی بهرامي زیاته کړه چې د غزنی په جګړې کې 104 نوي طالبان هم وژل شوي او 124 ټپیان دي. د دفاع وزیر وویل د غزنی ولایت ته زر تازه دمي عسکر لیږل شوي دي او د تنظیم چارې هم د ملي وردو لوی درستیز ته ورکړ شوي دي.
به خاطر سوق اداري سالم جنگ و مدیریت جنگ در غزنی، لوی درستیز پای مسلح با تیم های هدفگیری،
په غزنی کې د جګړې د شی رهبری او غوره مدیریت لپاره د دفاع وزارت د لوی درسیز په مشرۍ زر تنه تازه دمه سرتیري چې استخباراتي نشويشتونکي او اپراسیونی ټیمونه پکې شامل دي په غزنی ښار کې ځای پر ځای شوي چې د قاطع ماموریت هوایي ملاتړ هم له ځان سره لري او دمګړۍ د ښار په څلورو خواو کې نظامی عملیات پیل شوي چې د ښار لومړی حوزه په بشپړه توګه د دولت مخالفینو له حضور څخه پاکه کړې ده.
په همدې حال کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په غزنی کې د جګړې د ودرېدو پر وخت د غزنی ولایتي روغتون ته بیړنۍ روغتیایي مرستې او تیل هم رسولې دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې او ناروې د ماموریتونو مشرانو په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې افغانستان ته د جمهور رئیس د لومړي مرستیال جنرال دوستم پراتک خبر شوی دي او هر څه څاري. په اعلامیې کې د دغو مشرانو له خولې لیکل شوی دي چې د جنرال دوستم پر ضد قضیې کې دي د افغانستان د نافذه قوانینو بشپړ درناوی وشي. اروپایي ټولنه وایي هیڅوک باید د قانون څخه پورته نه وي او د جنرال عبدالرشید دوستم دوسیه باید قانوني پړاوونه بشپړ کړي. یو افغان مهاجر چې د 2013 کال په جولای کې په غیر قانوني توګه له جرمني نه شړل شوی و بیرته د افغانستان نه جرمني ته لاړ. د جرمني فدرالي پولیسو ویلي دي چې دغه افغان ځوان پرون بیرته د برلین ښار ته رسیدلی دی. شل کاله نجیب الله د 9 افغان مهاجرینو د ډلې څخه و چې د جولای په میاشت کې په یوه کرایه شوي الوتکه کې د جرمني د مونشن ښار نه اخراج او کابل ته لیږل شوی و. دا هم نړیوال خبرونه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای وایي د امریکا سره د جګړې هیڅ نیت نه لري خو د واشنگتن سره په مذاکراتو بندیز لګوي. خامنه‌ای ویلي دي چې امریکا په ایران د تازه اقتصادي بندیزونو د لګولو نه وروسته یوازې د جګړې او خبرو لارې پرېښي دي. خامنه‌ای وایي جګړه نه کیږي او موږ خبرې هم نه کوو. د ایران سرکاري تلویزیون د ستر مذهبي مشر د قوله ویلي دي چې د امریکا سره خبرې د ایران په زیان دي او زه یې منع کوم. په ایران د امریکا تازه اقتصادي بندیزونه د تیرې سې شنبې د ورځې را په دېخوا د اعتبار وړ شول. نن د پاکستان د نوي پارلمان د غونډې لمړۍ ورځ وه. په پاکستان کې تیره میاشت عمومي انتخابات وشول چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند پکې ډېرې څوکۍ وګټلې. د خبر تفصیل د زیبا خادم ناوري.
د پاکستان د ملي اسامبلۍ 302 غړو نن د وفاداری لوړه وکړه. تمه کیږي چې د ملي اسامبلی غړي به د چهارشنبه په ورځ د رئیس او د مرستیال د انتخابولو لپاره رایګیری وکړي او د پنځشنبه په ورځ به د نوي صدر اعظم د انتخابولو لپاره هم رایګیری وشي. د ټولو نه زیاتې څوکۍ د عمران خان تحریک انصاف ګوند ګټلې دي، خو اکثریت نه دی ګټلې او په همدې خاطر د حکومت د جوړولو لپاره باید د نورو ګوندونو او آزادو کاندیدانو سره ائتلاف وکړي. عمران خان باید لک تر لګه 102 رایې وګټي چې صدر اعظم شي. د تحریک انصاف ګوند یو نطاق فواد چودري ویل دي چې په پارلمان کې یو شمیر مېرمنې د اقلیتونو استازي او خپلواک کاندیدان د هغوی سره یو ځای شوي او ادعا کړې ده چې د 103 غړو ملاتړ لري. د تحریک انصاف ګوند همدارنګه ویل دي چې بیخي ډاډه ده چې عمران به د صدر اعظم مقام وګټي. زیبا خادم، د امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ شنره دوه د واشنگتن د سټډن اوریا. د ترکیه مرکزی بانک کوخ کوي د هغو بانکونو سره د نقدي پیسو ورکولو لارې چارې اسانه کړي چې د پولي واحد د کمښت د بحران سره مخ دي. سره دې چې خلک په دې باور دي چې په ترکیه کې د اقتصادي جنجال د جمهور رئیس اردوان د اقتصادي پالیسیو او امریکا سره د ډیپلوماټیکي جنجال په خطر جوړ شوی دی، خو جمهور رئیس اردوان ویل دي چې هیواد د اقتصادي محاصرې لاندې دی. جمهور رئیس اردوان د یک شنبه پر سو ځای ویناګانې وکړلې او د امریکا سره په جنجال کې په خپل خبره ټینګ ولاړ دی. د ښاغلي اردوان د خبرو نه وروسته د ترکیې د پولي واحد لیرې ارزښت د ډالرو په مقابل کې 0.3 راټیټ شو. په تاجکستان کې د هلیکوپټر درالوېدو په پیښه کې 15 کسان وژل شوي دي. د تاجکستان د اسراري کمیټې یوې ویاندې امیدا یوسفا ویلې دي چې په وژل شوو کې 3 روسان او 2 د تاجکستان ول. وژل شوي روسان غره ختونکي و. میرمن یوسفا ویلې دي چې پالتوکي کې ټول 13 تنه سپاره ول او د خراب هوا او سختو بادونو له وجې د پامیر په غرونو کې لوېدلې ده. دغه غره ختونکي چې 14 روسان، یو د بیلاروس او یو هسپانوي و، د اسماعیل سامانی د غره څوکې ته تر ختلو وروسته بیرته خپل کم ته راستنېدل. ژوندي پاتې شوي غره ختونکي سرسري ټپي شوي دي او په روغتون کې دي. او وروستی خبر دا چې د شمالي او جنوبي کوریا مشران بل میاشت غونډه کوي. شمالي او جنوبي کوریا موافقه کړې ده چې د دواړو هیوادونو مشران به د سپتمبر په میاشت کې ملاقات وکړي. تمه کیږي چې غونډه به د پنومونجوم په کلی کې وشي. دغه کلی په غیر نظامی سیمه کې پروت دی چې شمالي او جنوبي کوریا یې سره وېشلې ده. د شمالي او جنوبي کوریا د مشرانو لمړنۍ غونډه هم په همدې سیمه کې شوې وه. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو اوریدل.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د سیمه او نړۍ خبرونه مو د آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوریدل. پر پورتونو کې نن یو مسله په غزنی کې د جنگ موضوع ده. هغه کورنۍ چې د غزنی په ښار کې د جنگ نه تښتېدلې دي، وایي چې ډیر خلک په ښار کې لا بند پاتې دي. نن د دفاع د وزارت د لوی دریسیس په مشرۍ زر تنه تازه دمه عسکر د غزنی ولایت ته رسیدلي دي. عزیز الله پوپل په دې حقله رپورټ را لېږلی دی.
د دفاع وزیر جنرال طارق شاه بهرامي وایي چې د غزنی په ولایت کې د زر تنه تازه دمه سرتیرو د ځای پر ځای کېدو سره پرې وخت د جګړې مشري په دې ولایت کې د دفاع وزارت لوی درستی سپارل شوی چې د کورنیو چارو د وزارت او د ملي امنیت مرسالیان یې هم د ټیم غړي دي. نوموړی وایي چې ژر به د غزنی حالات سم لوري ته تغییر پیدا کړي. د دفاع وزیر زیاتوي چې نن د نهو هوایی بریدونو په ترڅ کې 15 تنه د دولت مخالف وسلوال طالبان د غزنی ښار په دننه او ځینو ولسوالیو کې وژل شوي دي.
به خاطر سوق اداري سالم جنگ و مدیریت جنگ در غزنی، لوی درستیز پای مسلح با تیم های هدفگیری،
د وای په غزنی کې د جګړې د شیر رهبری او غوړه مدیریت لپاره د دفاع وزارت د لوی درسیس په مشرۍ زر تنه تازه دمه سرتیری چې استخباراتي نشوښتونکي او اپراسیونی ټیمونه پکې شامل دي، په غزنی شهر کې ځای پر ځای سوي چې د قاطع ماموریت هوایی ملاتړ حمله ځان سره لدی او دمګړې د شهر په څلورو خواو کې نظامی عملیات پیل سوي چې د شهر لومړی حوزه په بشپړه توګه د دولت مخالفینو له حضور څخه پاکه کړې ده.
پلان گذاری ها تکمیل و عملیات دا داخل شهر از 4 استقامت آغاز کردند.
د دفاع وزیر دغه راز د غزنی ولایت د جګړې په ترڅ کې د سلطنه افغان سرتیرو د وژل کېدو تلپات تایید کړ، خو وایي چې د دولت مخالف وسلوال طالبان څو برابر زیات تلپات لري.
در حدود ممکن 100 نفر نیروهای امنیتی و دفاعی تلفات داشته باشه، هنوز ارقام دقیق گفته نمیتونیم در حدود همین تعداد 194 نفر دشمن به شمول 12 نفر قماندانان کلیدی از اونا که ادبای خارجی هم در اونا شامل پاکستانی و عرب و چچن شامل است کشته شده و 147 نفر از دشمن مجروح شده.
سره لدی چې د غزنی ولایت له اوسیدونکو سره هیڅ ډول تلیفوني اړیکه نه نیول کیږي، خو چارواکي وایي چې له شلو څخه تر دیر شتنو پورې ملکی کسان هم د غزنی په جګړه کې وژل شوي دي. د دی ولایت یو شمیر اوسیدونکي چې نن سهار له غزنی ښار څخه راوتلي، له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې ولسی خلک د جګړو له کبله په ډیرو ستونزو کې راګیردي.
خالد غزنی ولایت اوسیدونکی، نن سهار له غزنی نه راوتلو، لږ جنگ کم شوی وو، موږ په مشکل غزنی څخه راوتلو. د ښار په ځینو سیمو کې طالبان ولاړ دي په سړکونو باندې، او لکه وی مبارک سیمه، حکیم صنایع خواته، او دې خواته د کابل اډې سیمه، او دې د حیدرآباد بل خواته، د پښتون آباد خواته، او په مرکزي سیمو کې ولایت حکومندانۍ او ځینو نورو برخو کې حکومتي ځواکونه لیدل کېږي. په ښار کې په عمومي سره ټول دوکانونه تړلي دي، څوک نشته. ډېرې هغه ځینې ودانۍ چې مخکې نیولې شوې دي هغه سوځېدلې دي.
د اولیا خوراکي موادو، اوبو او درملو نشتون بل هغه سونه ده چې د غزنی په جګړه کې راګیر ملکی کسان ورسره مخ دي. د غزنی ښار بل اوسیدونکي سیف الله له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې د ښار په داخل کې د ګرپاته کسانو حالات داسې بیان کړل.
موږ ښار کې د نیمه اوسیدلو نږدې حکومتي تعمیراتو ته نن نازل نه بجې شاوخوا له غزنی نه راوتلل، او خلک چې ډېر آزاد بولو هغه خواړه وبیا برېښنا مخابراتي شبکې ټول کتول، له دغو سره خلک ډېر په تکلیف شول، او هغه کوم زخمیان چې په ښار کې د ملکي خلکو ول هغه هم شفخانو ته نه شوی انتقالولی، ځکه ډېر بد حالت و او څوک د باندې ته شوی وتل.
بلی خواته د څلورمې ورځې لپاره هم په کندهار کې تر 2000 زیات مسافر د کندهار کابل د لوی لارې د بندېدو له کبله انتظار پاتې دي. یاد مسافر چې اکثریت یې اقتصادي ستونزې هم لري، د خوراک او چشاک لپاره د کندهار پانګوال هر ورځ د 2000 مسافرو لپاره پخه ډوډۍ او اوبه برابروي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو دا خبرونه اوریدلی دي چې یو شمیر کاندیدانو چې نمونه د لس نه ایستل شوي اعتراض کړی دی. د معترضو کاندیدانو په لړ کې د مولوي ترخیل محمدي لسګونو پلویانو د خپل اعتراض د څرګندولو لپاره د انتخاباتو د مستقل کمیسیون د ودانۍ په مخ کې خیمه وهلې ده او د کمیسیون دروازه یې تړلې ده. د معترضو کاندیدانو خیمې ته نږدې نن یو ځانمرګي برید شوی دی، یو پولیس پکې وژل شوی او یو بل زخمي شوی دی. ممتاز بهیر د کابل نه رپورت را لګلې.
د کابل د امنیه قومندانۍ د مطبوعاتو صلاحکار حشمت الله ستانکزی وایي نن له غرمې وروسته یو پولیس ځانمرګي بریدګر د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مخې ته د مولوي ترخیل د پلویانو د پرلت پر خیمه برید وکړ، چې په نتیجه کې یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. د ستانکزی پر وینا بریدګر غوښتل چې د مولوي ترخیل د پلویانو د پرلت خیمه ته وردن نشي، خو هدف ته رسیدو مخکې د پولیسو لخوا پیژندل کیږي او ورسره چودیدونکو موادو ته چودنه ورکوي. نن سهار د ولسی جرګې د غړي مولوي ترخیل محمدي لزګونو پلویانو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون لخوا د ولسی جرګې د نوماندانو لورستي لسخه د خاغلي محمدي د لری کولو په خبرګون د ټاکنو د خپلواک کمیسون مخې ته د پرلت خیمه ودروله او دغه کمیسون دروازې وتړلې. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي اعتراض کوونکو نن د کمیسون کارکونکو ته اجازه ورنکړه چې خپلو دفترونو ته دن نشي. د دغه کمیسون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د دوشنبه په ورځ یوې خبری غونډې ته وویل
هغه اعتراض کوونکي چې اعتراض لري هغه د اعتراض حق قانونا محفوظ ده، اما د قانون په چوکاټ کې د قانون څخه سرغړونه د هیڅ لپاره هم قانون جواز نه ورکوي، او د کمیسون د کارونو زندول دا د یو ملي پروسې سره ستر خیانت ده. د افغانستان خلک چې کوم څه سترګې پلاره دي هغه په تاریخ باندې لویږي او په غو کې تاخیر راځي، یو ورځ تاخیر هم کمیسون نشي زغملای.
ښاغلی سیاد له امنیتي ارګانونو څخه وغوښتل چې د ټاکنو کمیسون امنیت خوندي او کارکونکو ته دفتر ته د دننه کېدو زمينه مساعده کړي. د ولسی جرګې غړی مولوي ترخیل محمدي د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون لخوا د ولسی جرګې د نوماندانو له وروستي لسخه د هغه د نوم لری کول یو سیاسي دسیسه ګڼي او وایي تر هغه چې ټاکنیز کمیسونونه یې غوښتنې ونه مني خپل اعتراضونو ته به دوام ورکړي. ښاغلی محمدي امریکا غږ آشنا ته وویل د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون پوهنتون د قانون په خلاف او له خبرداري پرته د هغه نوم له لیست څخه لري کړی دی.
دغه غیر قانوني فیصله د دوی څخه کړې ده چې موږ ته د استناد خواهی حق نه درا کړی. تاسو د موږ په کوم ثبات په کوم دلیل باندې دوی د لیست نه دا نمونه ضبط کړی؟ تاسو د موږ پوښتنه ته وکړي چې دا دلایل څه وو؟ دغه دلایل غوښتنه ته وکړي هر ثبوت او هر ثبات او شواهد چې وي موږ ورته حاضرې که هر جای کې وي که محکمه وي که سرندوالی موږ ورته حاضرې انشاءالله د جواب تاسو بخیر.
خود ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي چې د ولسی جرګې د نوماندانو د وروستي لیست په اړه د قانون پر بنسټ پریکړه کړې ده. دغه کمیسون ویاند علی رضا روحانی امریکا غږ آشنا ته وویل چې د نوماندانو په اړه د شکایتونو او اعتراضونو له ترلاسه کېدو وروسته د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون هغوی ته له ځان څخه د دفاع کولو لپاره درې ورځې مهلت ورکړی وو. هغه ویل دغه کسان چې په حقیقت کې د یو قانوني پریکړې په خلاف اعتراض کوي اساسي خبره داره چې دوی باید قانون ته درناوی وکړي. که قانون د چا په زیان هم وي باید ورته درناوی وشي او که په ګټه یې هم وي. که قانون ستونزه لري نو دغه ستونزې حل باید په خپله د قانون له لارې وموندل شي. خو تر هغې چې قانون شته که ان دغه قانون ستونزه هم ولري د قضیې ټول اړخونه اړ دي چې د قانون تابعداري وکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یونامه د ټاکنیزو کمیسونونو له وروستیو هڅو څخه په ځانګړي ډول د ولسی جرګې د نوماندانو د اسنادو د ارزولو او نورو پرمختګونو څخه هرکلی کړی دی. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د شنبې په ورځ د ولسی جرګې د نوماندانو وروستی لیست د ټاکنو کمیسون ته واستوه چې د مولوي ترخیل محمدي، فوزیه کوفي، مریم کوفي، زرداد فریادي، قیس حسن، ضیاءالحق مرخیل او صداقت زاهد په ګډون د 15 کسانو نومونه ترې لرې شوي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د نورستان د ولایت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې مسلکي ښوونکي کم دي. په دې حق یو خاص رپورټ لرو، لږ وروسته به واوري. د ډالرو په مقابل کې د ترکیې د لیرې د بای تر لویدلو وروسته د ترکیې چارواکو ویلي دي چې د خپلو پیسو ثبات تر یو حده پورې بیرته په ځای کړی دی. د واشنگټن او انقرې د روانو سیاسي او اقتصادي لانجو د حل په باره کې د آشنا تلویزیون رپورټ واوري.
د ترکیې مرکزی بانک نن د اګست په 14مه یو څه جدي اقدامات وکړل چې په لیره کې ثبات راولي. خو د ترکیې په لیره کې کمښت د نړۍ په نورو مارکیټونو ناوړه اغیزه کړې ده. د ترکیې له خوانه دغه اعلان د مالی وزیر بیرات البیرات وکړ. هغه وویل چارواکي به اقتصادي پلان نن د دوشنبه په سهار عملي کړي. د ترکیې پولي واحد لیره د جمعې په ورځ د ډالر په وړاندې په بې سابقې ډول ارزانه شوې وه.
مونږ هڅه کوو چې یورو بدله کړو ځکه چې بیه یې لوړه شوې ده. زما په څیر کسان چې په اروپا کې اوسیږي د هغو لپاره ګټوره ده، خو د ترکیې د اقتصاد لپاره ګټور کار نه دی.
یو شمېر خلکو د دې پړه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر اقتصادي پالیسیو ور اچوله، ځکه هغه په دې ټینګار کوي چې د ګټې کچه دې کمه شي او له بل پلوه د هغه اړیکې له امریکا سره هم مخ په خرابېدو.
زما په تجارت کې ستونزه ده ځکه زه وارد شوی اموال خرڅوم، نو ځکه به مونږ نن قیمتونه تجدید کړو. په هغه قیمت یې چې مونږ اخلو په سلو کې 40 زیاتوالی راغلی دی. بالاخره به پر خلکو ناوړه اغیزه وکړي.
خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان یو ځل بیا د خپل هیواد د اقتصاد ملاتړ وکړ. هغه وویل امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو د دې هیواد پر خلاف جګړه پیل کړې ده.
آیا زمونږ په صادراتو، تجارت او توریزم کې کمښت راغلی دی؟ نه. نو بیا د دې طوفان علت څه دی؟ هیڅ علت نه لري. تاسو پوهیږئ چې دې ته به څه نوم ورکړل شوی وي؟ په ترکیه باندې د عملیاتو تمرین.
ښاغلی اردوغان وایي له همدې امله ترکیه له دې زوال سره مخامخ ده. اردوغان د ترکیې په شمال کې د خپل ګوند د مشورتي شورا په غونډه کې خبرې کولې. ښاغلی اردوغان له امریکا سره د خپل ائتلاف یادونه وکړه او د پادری پر مسالې د خپل هیواد د قانون ملاتړ وکړ.
تاسو غواړئ چې خپل اړیکې له 80 میلیونو کسانو سره د یو پادری لپاره چې له ترهګرو سازمانونو سره اړیکې لري خرابې کړئ؟ خو مونږ به هغه کار وکړو چې قانوني حکم کوي. تاسو نشئ کولای چې ترکیه په خپل امر سره تسلیمېدو ته مجبور کړئ.
د امریکایي پادری انډرو برانسن نیول د امریکا او ترکیې د جنجال یو اړخ دی. تیره اونۍ دواړو هیوادونو په دې اړه مذاکرات وکړل، خو ښاغلی اردوغان وویل چې واشنگتن ګواښ وکړ چې که ترکیه د هغه له خوشې کولو نه انکار وکړي نو واشنگتن به پرې بندیزونه ولګوي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا تلویزیون رپورټ مو واوریده. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیونه اوري. د آشنا تلویزیون د نورستان د ولایت په حقله یو لړ رپورټونه برابر کړي دي. په لومړي رپورټ کې د نورستان په ولایت کې د معارف وضعیت څرګند شوی دی، ځکه د نورستان چارواکو ویلي دي چې مسلکي ښوونکي په دغه ولایت کې کم دي. ذبیح الله غازی په دې حقله موږ ته رپورټ راکړی دی.
د ښوونکي لسترګو را پناشوي داس د کوونکي په شریکه د ازموینې د سوالونو پر حلولو لګیا دي. ځینې مې د امتحان د پښتنو پاڼې په لاس په دوکانونو کې ولیدل. دا د مرکز پارون یو ښوونځی دی، د ولسوالو یې علامل. د واما ولسوالۍ کې د سرک پر سر د دې ښوونځي زده کوونکي بلاننګ ونیګالي وایي کلونه کېږي انې تعمیر وموند او نم مسلکی ښوونکي.
د نورستان په ښوونځیو کې لوی ستونزه د تعمیرونو د نشتون مسله ده. دا ښوونځی لا بختور دی چې یو سوالي تعمیر یې موندلی دی. هغه هم یو خونه په دوو تقسیم کړي، یو ټولګی اپلو او یو دی پلو. دلته بل لوی مسله دا ده چې په ښوونځیو کې مسلکی استادان نشته او شاګردان لدی اړخ ډیر رنځيږي.
مشکل دا دی چې دلته مسلکی استادان نشته او همدغه سي عالمان دي. هغه موږ ته یعنی دغه ښه او مسلکی استادان نشته، نه فزیک خیلی شي او نه کیمیا. اسې نیمه اورېدلی دی او دغه کتابونه نشته، سم د تعمیر نشته. بس یو سنیم کې دوه کلاس لګېدلی او سبق.
د نورستان د پوهنې اداره وایي د دغه ولایت 214 ښوونځیوي 250 ودانې لري، خو پښتو تعمیرونو کې لس جوړ 240 خبر ته زیان منشوي او د ټولو ښوونځو په کچه ل شپږ سلنه مسلکي ښوونکي لري.
شپږ فیصد معلمین لرو، هغه هم در معلمین نه فارغ دي. در معلمین هم هغه وخت فارغ دي چې 15 وات یا نه هتیا کې د خلک فارغ شوی دي. او وات یا نه هتیا کې در معلمین کې موږ اکثر استادان حق او زحمه لرو. کله چې یو شاګرد حق او زحمه استاد چې هغه غیر مسلکي دی، هغه نه تعلیم کوي، په خپله دام غیر مسلک فارغ کوي.
هغه وایي دا څو کاله وړاندې په نورستان کې د 14 ښوونځو د تعمیر په نوم پیسې ایستل شوي، خو د شرکت خاوند تښتېدلې او تر اوسه تریتم دی. د نورستان په واماو کې د دارالعلوم دان جونی بختوري دي چې په دې عمر ملا ښوونځي ته ځي. وایي په خزینه مکاتبو کې ډیر انجونې تر لسم ټولګي نشي رسولې، چې عمر یې ډیر شي نو د کال کېږي.
په خپل کاروبار دار سم پټو ته موږ خپل وزو، د پټو کار موږ خپل کوو. که تاسو موږ ته لږ نظر واچوي نو موږ به د پټو نه منی شو. کې جاوی به موږ نه وړو، تکالیف نه به موږ بچو، لږ تعلیم به موږ باندې وکړو، موږ به کور کې کینو. زمونږ سړی چې کوم دی هغه به بار ته وځي، هغه به موږ لګټه مټه وکړي چې زمونږ لکان تعلیم وکړي. نو هغه به په خو بدو باندې پوه شي، موږ لبم لږ رڼای راشي، ځکه چې موږ ډیر وخت نه په جهالت کې پراته یو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
درنو ریدونکو، د امریکا حکومت د خپل اردو په چوکاټ کې د فضائي قواو د جوړولو په طرح باندې کار کوي. د دفاع وزیر جیمز ماتیس د فضائي قواو د طرح سره موافق دی. په دې حکله رپورت اساس پام را اړوم.
د یشمې پورس د دفاع وزیر جیمز ماتیس چې برازیل ته پلارو وویل چې د فضائي پوځي ځواک د ټرمپ د حکومت لومړنۍ ورځو د بحث موضوع ده او پینټاګان هم د دغه ځواک پر اداري ستونزو کار کړی دی.
زه د فضائي هوایي ځواک د جوړېدو مخالف نه وم. زه د بیلې مخالف وم چې د ستونزو له موندلو نه مخکې اقدام وکړو. په بنسټیزه توګه د راتلونکو کارونو سمبالول ډیر اړین دي.
پوځي کارګو الوتکه اوګدو واټلون ته د تیلو، افرادو او وسایلو د انتقال تر ټولو چټکی وسیلې دي. خو د دغه برخې مسؤول امریکا غږ کول چې کیدای شي د حواله لارې د انتقال یو بل غوړه لار هم وي.
که زه د حواله لارې انتقال وکولای شم، په دیرشو دقیقو کې کولای شم نړۍ ته ځان ورسوم، او که زه وکولای شم هلته پاتې شم، زموږ ټول کارکوونکي اداره په دې حقله فکر کوي. زه په دې باور لرم چې راتلونکی قدم مو عملي کولای شو.
د فضایي هوایي ځواک رامنځته کېدو نظریه هغومره لرې نه ده کوم چې اوس لیدل کېږي. په واقعیت کې د دې څانګې پانګوال له ډېر پخوا راهیسې په دې فکر دي. د ایوري هارت کمپنۍ له پخوا راهیسې په دې کار کوي.
SpaceX is one of them. I know SpaceX یو د زپوهګم چې بهرني پانګوال هم ورته سترګې پلار دي. یو له هغه نه د سره نیوادا کمپنۍ ده. هغه غواړي چې د خوب یا ارمان د لاسترولنې په نوم یو الوتکه جوړ کړي چې وکولای شي د امریکا حکومت ته ستراتیژیک ګټه ورسوي.
دا پرمختګونه بې ساري ډیره بې لري. کارپوهان وایي د فضایي ځواک ضرورت یا ګټه باید د لګښتونو تر کچې زیاته وي.
د بیلګې په توګه په لیبیا کې د بنغازی پیښه وګورئ. که چیرې موږ هلته ځانګړي ځواکونه په 45 دقو کې ورسولی شوی، نو دا پیښه به منځته نه وای راغلې او کیدای شوه پیښه یې بدله کړې وای.
هاریسن وایي فضایي هوایي پوځ کیدای شي تر راتلونکو 10 کلونو آماده نه شي، خو ایوریټ هارت وایي چې د ادارې چارواکو ورته ویلي چې ډېر ژر به دا آماده شي.
هغوی راته وویل چې کیدای شي دا کار په راتلونکو 2 کلونو کې چمتو شي. کاروان روان شوی دی او موږ غواړو چې د دې کاروان په سر کې واوسو. زه غواړم چې د دغه کار په مخ کې واوسم.
چارواکي وایي چې د فضایي پوځي ځواک په هکله یې حکومت ته یو پروپوزل هم لیکلی دی چې په راتلونکو کې د پوځي لیږد رالیږ لپاره وسیله شي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د ننګرهار د ولایت د روغتیا د چارو چارواکو ویلي دي چې په تیر کمپین کې د دغه ولایت 30% ماشومان د واکسینو پاتې شوي دي. ذبیح الله غازی رپورټ را لېږلی.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست وایي په دغه ولایت کې لا هم د نامنۍ په وجه 30% ماشومان د پولیو له واکسینو بې برخې پاتې کیږي. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامهوال امریکا غږ ته وویل هر کمپین په دې ولایت کې 1,680,000 ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین کیږي. ازیاتی چې لا هم په ځینو لرو پرتو سیمو کې د پولیو د واکسینو په وړاندې امنیتي خنډونه موجود دي چې لامل یې په 15 ولسوالیو کې 30% ماشومان له واکسینو بې برخې دي.
چلاګام د پنګزی په ساحه کې، د دیبالا د پاپین او وف په ساحو کې، او همدارنګه د نازیانو د دوخې نازیانو په ساحه کې، د خوګیانو د وزیر په تنګي په ساحه کې، او همدارنګه د رینو پاچا د لالتو په ساحه کې. خو بیا هم کوشش کوو چې دا ځل د قومي مشرانو او همدارنګه د نورو متنفذینو له لارې په دغه ساحو کې هم بل لاسرسی زیات کړو ماشومان ته واکسین وکړو.
د ننګرهار والی حیات الله حیات وایي په دغو سیمو کې د پولیو په وړاندې د موجوده خنډونو د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل کړې دي.
په دې کې شک نشته چې ځینې نام نسیمې شته دي د ننګرهار شاوخوا، او په هغې کې په تېره کې هم د پولیو واکسین ستونزو سره مخامخ وو. موږ به د علما کرامو، متنفذینو، قومي مشرانو په واسطه باندې انشاءالله وکولی شو چې تر ډېره حده هغه سیمو ته هم واکسین ورسوو. لرې پرتو بانډو کوڅو ته دا پیغام ورسیږي او د ننګرهار بچیان واکسین شي.
د ننګرهار د حج او اوقافو ریاست استازی لالتان همت وایي د ممبرونو له لارې به په ټولو ولسوالو کې د پولیو کمپینونه وکړي، او ملا امامان به خلک وهڅوي چې خپلو ماشومانو ته واکسین وکړي.
غوښتنه مو دا ده په ټولو هېوادوالو غږ کوو، که هغه ولسونه دي، که ولسوالۍ دي، که بانډې دي، که لرې پرتې سیمې دي، ټولو ته زموږ پیشنهاد او غوښتنه ترنه دا ده چې ماشومان واکسین کړي او دغه پروسه وړاندې لاړ شي چې زموږ ماشومان د غوزان او تبرکلوز او سیدور مرضونو مخه نیولی شي.
اوسمهال په افغانستان کې د پولیو 9 پیښې ثبت شوي چې 15 په کندهار، 2 په کونړ، او یو یو په هلمند او ننګرهار کې ده.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. خصوصي بو کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل کیږي. دری خبرونه پیل کیږي. درنو اوریدونکو، د پولیو د واکسینو په حق لمو رپورت واورید چې 30,000 ماشومان وایي په ننګرهار کې په دغه ولایت کې د واکسینو پاتې دي. څنګه کېدای شي چې دغه ماشومان واکسین شي؟ کورنۍ څه مسؤلیت لري؟ تاسو څه فکر کوئ؟ آیا که ستاسو کلی کور کې دغسې کومه پیښه شوې وي، په وخت مو ډاکټر ته مراجعه کړې ده؟ په وخت مو کلینیک ته خپل ماشوم بیولی دی؟ او آیا دا فکر مو کړی دی چې که ماشومان واکسین کوي دغسې مشکل به په ستاسو په کورنۍ کې موجود نه وي؟ نه به مو لور او نه به مو زوی فلج وي. نو کوشش وکئ چې ماشومان لري خپل د مور او پلار مسؤلیتونه په وخت ادا کړي. ډیره مننه چې خپرونې اورئ او خپل نظریات څرګندوئ. دغه د سوشي بوکې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خپرونه پیل کیږي.